سلامونه او ستړي مسی وخت د سهار لس بجې سوې د مشالېډو د نه ساته خبرونو په دو مګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د دې ګړي نیمه برخه په ریپورټونو جوړه ده او په دو منیمای کې ګرته دوه اونیز پروګرامونه روشان مستقبل او سازونه خبرو، خو په اوله نیمای کې به درته د سر خبر د پی ډی ایم لخوا دا خبره چې دوی به د مارچ پر درویشتم باندې د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. او د دې تر څنګ د قاضي فایز عیسی د کیس په اړه باندې معلومات ورکوو او د خیبر ضلع په اړه رپورټس ته خو پیل له خبرو. سرټ کې د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ پر درویشتمه نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پاکستان ویلي د دې هیواد امنیت سلاحکار د افغانستان سفر د تجارتي سهولتونو او ولسي څانګې د ملاتړ په برخه کې اساسي لاسته راوړنې لرلې دي. د امریکا ولسمشر پرون پر طالبانو غږ کړی چې برنته سوی ساختماني انجینیر او قراردادي مارک فیچرسلی خوشې کړي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د مخالفو ګوندونو د اتحاد هم مشر دا ټینګار کړی چې هم د مارچ پر درویشتمه نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمان وویل چې د اسلام آباد پر سړکونو یوازې د پریټکونکو حق نه دی،
اس پر صرف پریڈ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دے وائی چھ دا مارچ دا رشتہ ماروز یوازی دا پریڈ والو لپارا ندا، دا روز دا لارون کون کو روز ہم دا. منگ دا لانگ مارچ لپارا دا رشتہ مارچ نیٹا ٹاکلی دا او زنی پریکڑے باید چھ اسلام آباد تا ورسیگو حل تبوشی.
د مولانا فضل الرحمان په ظاهر اشاره د مارچ پر درویشتمه نیټه په اسلام آباد کې هر کال کېدونکې د پوجي پریټ طرف ته ده. نوموړي دا څرګندونې شاید د پاکستان د داخله چارو وزیر د خبرې په جواب کې کړې وي. شیخ رشید د جنوري پر څلورویشتمه نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې د پی ډی ایم په مشرانو غږ کړی وو چې خپل لاروین دي د مارچ تر اوویشتمې ته واړوي. هغه د دې لپاره دا دلیل ورکړي چې د مارچ درویشتمه د پاکستان ملي ورځ وي، نو په دې ورځ د اسلام آباد په سړکونو پوجي پریډ وي او د ده په وینا بل دا چې له امنیتي پلوه دا ورځ حساس وي. پاکستان جمهوری تحریک د اسلام آباد پر لور د لاروین د ګرانۍ پر ضد اعلان کړی دی. د پاکستان ویلي چې د هیواد امنیت سلاحکار د افغانستان سفر د تجارتي سهولتونو او ولسي څانګې د ملاتړ په برخه کې اساسي لاسته راوړنې لرلې دي. مویود یوسف له پلاوي سره د جنوري پر 9 نیټه په 2 ورځني سفر کابل ته تللی وو او هلته د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په ګډون د طالبان د حکومت له نورو وزیرانو سره لیدلی ول. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت د جنوري پر 1 نیټه پر خپل ویبپاڼه د دې سفر په اړه رسمي اعلامیه خپره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل چې دواړو غاړو پر سرحد د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره په ملي کچه د همکارۍ د یو میکانیزم پر جوړولو سلا سوي دي. بیان زیاتوي چې دواړو لورو د مال په بدل کې د مال پر راکړه ورکړه هم اتفاق کړی دی چې دې طریقې کار به وروسته ټاکل کېږي. ټاکل شوی ده چې مهید یوسف او بخشي ټاکل شوی و چې مهید یوسف دا سفر د 2022 کال د جنوري پر 13 او 19 نیټه کړی وای، خو د دوی په وینا هغه وخت خراب موسم له کبله وځنډول شو. خو هم په دې ورځ ځینو فعالانو په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره هم کړې وه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمد خان د پادری ویلیم سراج د وژنې د پیښې نوټس اخیستی دی. پولیس وایي ویلیم سراج او د هغه ملګري پرون له رنګ سړک سره نږدې په ګاډي کې روان ول چې نامعلومه وسلوالو ورباندې ډزې وکړي. په پیښه کې ویلیم سراج ووژل شو او ملګري یې زخمي شو. د جنوري پر 1 نیټه د وزیر اعلی له دفتره خپور شوی بیان کې د وژنې غندنه شوی او پولیس ته حکم شوی چې په پیښه کې ککړ کسان دی ونیسي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې او نه هم پولیس څوک نیولې دي. د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور په ګډون په یو شمېر نورو سیمو کې د بدامنۍ پیشی په دیورستی کې ذاتی سوي دي. تر دې وړاندې د جنوري پر 13 نیټه د پېښور په بڑا بیر سیمه کې د لاسي بمونو په 2 بریدونو کې 3 پولیس سرتیر ټپي سوي ول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر طالبانو شک کړی چې برمته سوي ساختماني انجینیر او قراردادي مارک فیچرسلی خوشې کړی. دا په داسې حال کې ده چې له کابل د تشتو سوي مارک فیچرس د تشتوونې 2 کاله پوره سوي دي. فکر کېږي چې فیچرس چې د امریکا سمندري ځواکونو پخوانی عسکر دی شایي له طالبان سره د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي. سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د امریکایانو یا د بل کوم بېګناه وګړي ولسي وګړي امنیت ته ګواښ پېښول تل د منلو وړ نه دی او په خاصه توګه یو څوک برمته کول ظلم او بوزدلی ده. بیان زیاتوی چې که طالبان غواړي د مشروعیت په اړه غور وسی نو باید هرومرو مارکس سمدستي خوشی کړي. د بیان په خبره چې دا هغه څه دي چې حتی اور باندې خبرې اترې هم نس کېدلای. د مارک خور چالینی کاکورا په بیان کې په بیان خبرول سره د جو بایدن مننه کړې ده او ویلې دي چې دوی اصلا غواړي چې مارک خپل کور ته ورسی. چین له افغانستان سره د 1500 ټنه خوراکي مواد مرسته کړې ده. په کابل کې د چین سفیر وانګ پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د چین د مرسته یک شنبه له شینګیانګ په ریل ګاډي کې بار او د افغانستان پر لور رهي سو. هغه زیاته کړې چې په دې 1500 ټنه مرستو کې غنم، برا، غوړي او د کچالو د پروسس ماشینونه شامل دي. سفیر وانګ ژمنه کړې چې د راتلونکو میاشتې په سر کې به هم د غنم په شمول د خوراکي مواد مرستو یو بل جوپه هم افغانستان ته واستول سي. د په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په نه افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ دي. د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان سره بشري مرستې کړې دي. د خبرونو په
پاکستان
تاسو مشال ریډیو اوري او مشال ریډیو د خبرونی خبرونه ماوریدل او سم د خبرونی د ریپورتونو برخه تر ازو لکه څنګه چې په خبرونو کې ووردل د پاکستان د حزب اختلاف اتحاد پی ډی ایم یو ځل بیا ویلي چې د مارچ په دروښته منېټه باندې اسلام آباد پر لور د حکومت پر ضد لاریون کوي. دا خبره د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن پرون په کراچي کې کړې ده. هغه دا څرګندونې په ظاهر د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید دغه خبرې په جواب کې کړې چې ویلي وو چې حزب اختلاف د لاریون د دروښته مارچ پر ځای اوښته مارچ ته ورواړوي. هغه دلیل ورکړې چې دروښته مارچ د پاکستان د ملي ورځې په توګه منځل کیږي او په دې ورځ به په اسلام آباد کې دستوروي او پوځي پریډ به کېږي. حزب اختلاف د لاریون په هیواد کې د ګرانۍ پر ضد اعلان کړی دی. تفصیل له کراچي نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو جوړ پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په 13مه په کراچۍ کې یو خبری غونډه ته وویل چې د مارچ په 13مه بعد اسلام آباد په لوري لارون خامخا کوي.
اس پر صرف پریډ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دی وای چې د مارچ 13مه ورځ یوازې د پریډ والو لپاره نه ده، دا ورځ د لارون کونکو ورځ هم ده. د لانګ مارچ لپاره د دریشتم مارچ نیټا ټاکلې ده او ځنی پریکړه باید چې اسلام آباد ته ورسیږو حل تبوشي. د غورزنګ د ټولو غوندونو په مشوره د لانګ مارچ لپاره د مارچ دریشتم نیټا ټاکلې شوې ده او ټول ملت په اسلام آباد ته ځي
او ان شاء الله پوری قوم اوس دن اسلام آباد کی طرف روانه.
مولانا فضل الرحمن دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې پی ڈی ایم د مارچ په دریشتم نیټا د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لارون پریکړه رسټو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد وار په وار ویلي چې پی ڈی ایم دې د مارچ په 13مه اسلام آباد ته لارون ونکړي ځکه چې په دې نیټه د پاکستان ورځ منځل کیږي، اسلام آباد کې پوځي پریډ کیږي او اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. شیخ رشید د جنوري په 13مه د سینټ په غونډه کې ویلي وو چې دا ورځ د پاکستان ملي ورځ ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو ولس مشران او نور مشران به هم دغه ورځ اسلام آباد ته راځي.
اسلام آباد تو کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا.
دیوائی چھ دا مارچ پا درشتما نیم اسلام آباد دا بلچا پا واقعی بھی پا سڑکونو با ٹینکونا او توپ خانی بھی دا ترہرگرائی خطر دا دا کرونا وائرس دا خوریدو خطر دا پا مولانا فضل الرحمن دری زلا ترہگرو بردو نکڑی پا ما دو زلا بردو نشوی پی ڈی ایم دے دا درشتم مارچ پا زائی دا مارچ پا ویشتما لارو نکڑی
23 کے بعد 27 کو آ جائیں.
دا حکومت پا زد جوڑ پی ڈی ایم با دازل دا اسلام آباد پا لوری لارون اوکړی او کنا او غوښتنې باید تر کومه حدا ومنل شي. د کراچی پوهنتون پروفیسر او د سیاسي چارو کارپوها ډاکټر توصیف احمد خان وایي پرون چې په سینټ کې کوم بل منظور کړی شوی هغه د اپوزیشن غړو په مرسته منظور شوی. اپوزیشن حکومت نسکورول نه غواړي او وسنی حکومت شاوخوا یو نیم کال وخت پاتې دی نو دوی به ولې د تحریک انصاف حکومت سیاسي شهیدان جوړ کړي.
یہ بھی ایک تاثر ملتا ہے کہ یہ یک طرفہ ہے.
دی وایي چې دا بل دا تاثر ورکوي چې دا یو اڑخیزو او اپوزیشن په مرستا منظور کړی شوی. دا پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او بیا نورو ګوندونو کړو دا وکړی وا چې دوی با پسینټ کې دا بل منظوري دوتا نه پریږدي. خو د ایرانتیا خبر دادا چې اپوزیشن په سینټ کې اکثریت لري خو بیا هم حکومت د یو غړي زیاتوالي پر رای بریالي شو او بیا حکومت د دې بل په منظورولو کې د اپوزیشن ګوندونو مننه هم کړي. نو د پی ڈی ایم اسلام آباد ته لاریون او دا وینا چې وسنه حکومت په نسکور کړي یو سیاسي وینا ده. ډاکټر توصیف احمد خان وایي چې د پی ډی ایم لاریون ته سکم دوه میاشتې وخت پاتې دی. زما نشي خیال چې پی ډی ایم به د دغه حکومت نسکورولو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. او بیا پی ډی ایم مخکې هم د اسلام آباد په لوري د لاریون اعلان کړی وو، خو بیا په غورځنګ کې دننه د شخړو وروستو دوی خپله پرېکړه بیرته واخیسته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو ټاکنو کې په درغلو جوړ شوی او پوځ یا اسټیبلشمنټ یې تر شا ولاړ دی. دوی له وخته مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومت، فوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې تورونه وار په وار رد کړي دي. او د مرکزي حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
سازونه زنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنځیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر، دا هر څه د مشال رادیو په اونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
وسم رازو یو بل رپورټ ته. د پاکستان سپریم کورټ په خاني مشر امان الله کینرانی د جسټس قاضي فایزي ساکیز د تازه تفصيلي فیصله په اړه د دیهواد د قانون وزیر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې سرینا عیسا د فرد په توګه سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی نه ده. فاروق نسیم پر پریکړه ناسمه او له تضاداتو ډکه بللې وه. د سپریم کورټ د جج قاضي عیسا پر ضد د پاکستان ولسمشر په 2019 کال کې سپریم جوډیشن کونسل ته درخواست جلوی چې په کې تور پورې کړی وو چې فایز عیسا د جج په توګه د بهر وادونو خپل جایدادونه نه دی پډا کړی، خو قاضي فایز عیسا ویلي وو چې شتمنۍ د هغه د اولاد او مېرمنې په نوم دي. سپریم کورټ په دې اړه د جنوري پر 9 نیټه په 45 پاڼو مشتمله تفصیلي فیصله خبره کړه. د نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د لاس ججانو بنچ د 2020 کال د اپریل 16 نیټه لنډ فیصله اورولې وه چې تفصیلي شاوخوا 9 وروسته خبره سوه. قاضي فایز عیسا د پاکستان سپریم کورټ جج دی چې پر ضد یې د دې هیواد ولسمشر عارف علوي د وزیر اعظم عمران خان په سفارښتنه په 2019 کال کې د دې هیواد ستر قضایي شورا سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلې وو چې پکې فایز عیسا تور پورې سوی وو چې هغه په خپلو اساسو کې په بهر وادونو کې خپل ستا جایدادونه ظاهر کړی نول. فایز عیسا ولسمشر ته په لیږل شوي لیکونو کې د رسک پل کړی وو چې په لندن کې جایدادونه د هغه د اولاد او مېرمن په نامه دي او هغوی د له کفالته بهر دي. د جسټس فایز عیسا پر ضد مقدمه تر یو کال زیات وخت پورې وچلېده چې بل اخره هم د ده په حق کې فیصله وسوه. په دې مقدمه کې د نوموړي مېرمن سرینا عیسا هم فریقه سوه او سپریم جوډیشل کونسل د هغې د ټیکس په اړه پلټنې د ټیکسونو ادارې اف بی آر ته سپارلې وې. سپریم کورټ په تازه تفصیلي فیصله کې ویلي چې د سرینا عیسا او کورنۍ د ټیکسونو ریکارډ په ناقانونه توګه ترلاسه شوی وو. په دې کې ویل شوي چې د جج په ګډون هیڅوک له قانونه پورته نه دی او د جج په شمول هیڅوک له خپل قانوني حقه نسی محرومه کېدلای. فیصله کې دا هم ویل شوي چې د هیواد هر وګړي ته دا حق ترلاسه دی چې د ژوند، ازادۍ او جایداد په لړ کې ورسره قانوني چلند وسی. د پاکستان قانون وزیر ډاکټر فاروق نسیم د تفصیلي فیصلې په خبرګون کې د جنوري پر 9 نیټه شخصي ټلویزیون جیو نیوز ته وویل چې دا پریکړه سمنه ده.
په دې کې تضاد دا دی چې تاسو خدا ویلی شئ چې باید د دوی عدالتي احتساب وشي، خو بیا ورسره تاسو دا هم وایست چې نه، د فایز عیسا له اولاد او مېرمنې څخه تاسو هیڅ پوښتنه ګرویزنه نشئ کولی او نه یې هم پر ضد کارروایي کیدی شي. اوس که تاسو یو عدالتي حد ټاکئ نو دا موږ ته سر په سترګو قبول دی، خو بیا باید د ټولو لپاره هم د غسیوی زه سینیټر یم نو باید زما لپاره هم وی زه د خپل کورنۍ د جایدادونو تفصیل بیا ولې ورکړم زه په ډیر احترام سره دا وایم چې دا فیصله سم نه ده او پکې تضاد دی
درست نه دی کانټرډکټری دی
خو د پاکستان د وکیلانو اتحادیه سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانی مشر امان الله کینرانی د فاروق نسیم له خبرو سره اتفاق نه کوي نوموړي د جنوري پر 13 نیټه له مشالې ډو سر په مرکه کې ول چې سرینه قاضي د فرد په دوګه عدالت ته جواب دی نه دا
سپریم کورټ کیس لیکا گیا اس ججمنٹ میں
فیصلہ کی لکھل سے ودی چی سرینا قاضی د یو فرد پتوگا سپریم کورٹ تا جواب دی نہ دا یوازی جج د سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل تا جواب دی وی پدی فیصلہ کی ویل سی ودی چی آئین ہر چا تا انفرادی حق ور کڑے دے نو ددی پری کری لمخی د سرینا عیسا انفرادی حق خوندی دے نو دا اوس د هغی حق دے چی دا پر کم فورم څه وخت چیری او د کم قانون لمخی جواب ور کوي ڈاکٹر فاروق نسیم زمر لپاره محترم دی خو هغه دا سوال نسی راپورته کولای او پکار هم نه دی چی راپورته کړي
او اس طرح نه کر سکتے اور ان کو نه کرنا چاہیے
د قاضی فایز صاد مقدمه پاړه فیصله عدالت وار لمه خاورولې نو بیا پښتنه داده چې د اوسنۍ تفصیلی پریکړه د اورولو ارزښت څه دی د دې په جواب کې امان الله کینرانی وای
مختصر فیصله
لنڈ فیصلہ یو حکم وی او تفصیلی فیصلہ د پیروی قابل وی اوس د عین د یو سل یو کم اتیامی مادی لمخی پر ادارو او عدالتونو دا لازم سوچی پر دی پریکړه به عمل کوي په تفصیلی فیصله کې چې د کومو معاملو په حواله دلیلونه او وجی ورکړل شوی دي نو پراتلونکي کې به تر هغه پورې په دې چارو کې سپریم کورټ د همدغه پریکړې پیروي کوي ترڅو ودی تل سره کتنه نه کیږي یا کوم بل فیصله مخې ته نه راځي
یا جب تک اس کو جو ہے نا دوبارہ کوئی اور ایسا فیصلہ نہیں آتا ہے
د قاضی فایز صاحب پر ضد د ولسمشر لوري سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږل د پاکستان د سیاست هم تر ټولو تودا موضوع پاتې شوی دا حزب اختلاف پر حکومت تور پوری کوي چې دا مقدمه د بدنتی پر اساس جوړ کړي وه خو حکومت تل دا تورونه رد کړي وو
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 15,000 14,500 او 1,800 کلو هرڅه
او سمزو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې چارواکو د خوګاخیلو ځینو مشرانو او سیاسي فعالانو پر ضد مقدمه درج کړې او ځینې کسانې نیولې دي پولیس دا مقدمه د عام نظم ساتنې د قانون له مخې جوړه کړې ده مشران وایي چې دوی په تورخم کې د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سل پر ضد د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کړي ول دوی تور پوری کوي چې حکومت له غوښتنو څخه د پرشاکولو په خاطر د دوی پر ضد مقدمه درج کړی ده د پاکستان قانون کې د نظم ساتنې دفاع په کومو حالاتو کې استعمال شي هم د دې پښتنې جاج زموږ خبريال فرهاد چنواری په خپل رپورت کې اخیستی دي
د خیبر پولیسو یو چارواکي خپل نوم او غږ نخ پرولو په شر د جنوري په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مینټیننس اف پبلک آرډر یا د اما نظم ساتلو سیکشن 3 لاندې د خوګخیل کوم په یو شمېر کسانو باندې اف آی آر درج کړای او تر اوسه د خوګخیل کوم یو مشر او جمعیت علما اسلام فی غوند مفتی اجاز په شمول څلور تنه نیولي د خوګخیل کوم مشران وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې رئیس په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سل سره د خپل قومي مشترکه ځمکو په سر شخړه را روانه ده او د ادارې ترې له مقرر شوي حد نه زیات ځمکې لاندې کړي او تعمیرات یې پرې پیل کړي او چې موږ سره یې کومه لوزنامه کړې وه د هغې نه یې سرغړونه کړې نو په دې لړ کې یې د نېشنل لاجستیک سل او امنیتي ځواکونو پر ضد احتجاجونه کړي کړی وو، نو د کوم ویرولو لپاره را باندې دا اف آی آر درج کړی چې د خپل جایز غوښتنو نمو په شا کړی. د خوګخیل قومي کمیټه یو غړی لطف الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تورخم کې د خپل مشترکه جایداد د حفاظت او روزګار لپاره په دوامداره توګه پر امنه او قانوني طریقې سره احتجاجونه کړي او غیر قانوني لارې نه د خپل کړي.
دا د خپل حقوقو لپاره دی، دا یو پر امنه جدوجهد دی، دا د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه دی. څومره میاشتونه چې زموږ په دغه تحریک کې چې کوم دی کنه د مفتی اجاز سے په سربراهی کې دا تحریک چلولا دی، مکمل پر امنه پاتې شوی دی، د آئین او د قانون په چوکاټ کې پاتې شوی دی.
دا چې د مینټیننس آف پبلک آرډر یا د عامه نظم ساتلو دا دفاع پولیس په کوم حالاتو کې کارولی شي، په دې حکله د خیبر ضلع یو قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی وایي
په مشکوکو خلکو چې دی وګڼي یا داسې شواهد وي ورسره چې دا د پبلک آرډر یا پبلک سیفټی ته یا د حکومت ځنې ادارې یا حکومت خلاف دی داسې څه کولی شي، داسې څه اقدام کولی شي چې پبلک آرډر ته خطر وي، نو دی دا تین ایم پی او لاندې ایکشن اغستی شي. د ضلع ډی سی چې کم دی یا پبلک آفیسر هغه سره دا اختیار دی چې هغه د دوی د اریسټ د گرفتاری آرډر وباسي، او بیا دا که فرض کا گرفتار شي نو دا د درې میاشتو پورې دی په بند کې ساتلی شي، په جیل کې ساتلی شي. البته دویمه خبره دا ده چې مونږ ګورو نو دا خو یو څه باډینیټ یا ماتحت قانون دی چې دا اول د ارډیننس په شکل کې رااله، بیا اسمبلی ورته د قانون شکل ورکه. خو بل طرف ته د دې ملک اساسي او بنیادی قانون چې آئین پاکستان دی نو دا غې آرټیکل سوارلس نواخله تر نولس پورې، نو په دې کې هغه ټول بنیادی حقوق دي د ملک د عوامو، دی د حرکت ازادي د ورته دی په ټول ملک کې به خطر ګرځېدې شي، اظهار رائے ازادي ده دی ته چې دی د خپل حقوقو د غوښتو د پاره د پرم نه احتجاج ازادي ده.
د رصد او تعمیراتو ادارې یا نېشنل لوجستیک سل چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په تورخم کې د خوګخیل قومي مشرانو په خوخه او رضا باندې ورسره ټولې لوزنامې کړي او له مقرر شوي حد نه زیات ځمکه یې ترې نه ده لاندې کړې. د خوګخیل قوم نه کسیزه کمیټه کې ورته پنځو غړو په لوزنامه لاسلیکونه کړي، خو د دغې کمیټې یوازې څلور تنه غړي یې نه مني او احتجاجونه بی بنیاد دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت د جنوري پر دیرلسم نیټه منی یا اضافي بجټ وړاندې کړی و چې پارلمان د حزب اختلاف د مخالفت سربېره هم منظور کړ. په دې بجټ کې د اربونو روپیو نور ټیکسونه لګېدلي دي. حزب اختلاف دریځ لري چې له دې سربه په هیواد کې ګراني نور هم زیاته سي، چې له کبله به غریبان له نورو مشکلاتو سره مخامخ سي. لکه چې په 2013 کال کې عمران خان په واک کې راغلی، په دې هیواد کې ګراني په تیزی سره زیاته سوې ده، خو حکومت وایي چې په ټوله نړۍ کې ګراني مخ په زیاتېدو ده. د حکومت له لوري د وړاندې شوي اضافي بجټ تر منظورولو وروسته ولس دې ته څنګه ګوري؟ نیاز احمد خان له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
دې وخت کې زه د سوات منګوري ښار مینس کې تقریبا ولاړ یم. یو طرف ته چې دینو سبزی منډي ده چې خلک راځي سوداګانی کوي، دغه سره خوا ته چې دینو د اجناسو دوکانونه دي، نیوړه چې چینی غوړي دم خرڅېږي، د پیو دوکانونه هم دلته کې موجود دي. یو دلته خواري کښت یا دلته یو مقامي اوسیدونکی دی. هله پوښتنه کوو چې را د مینی بجټ چې حکومت پاکستان په دیارلسم جنوري باندې قومي اسمبلی نه په باري اکثریت کې پاس کړو، او دا وزیر چې دی کوم چې د خزانه وزیر دی، هغه وایي چې د دې به په عامو خلکو باندې څه قسمه اثر نه پرېباسي. دوی برګر د تپوس کو برګر لور خپل پیژندلو کې څه نوم دی؟ څه کار
زما نوبالي نوم دی. دې منګوري بازار کې مې دا را پوي دکان دی، او عام اولس چې دی بدی دو چې کم بجټ پیش کو 100 روپۍ تروړه بدی لګو روزو کې د دره بجټ نه رستو ګران شو. اوړه داسي چې چینی وڑی دا پی منگ دا پیو کاروبار دے کم پی منگ تا 110 روپے ملائے گی آگا 130 روپے منگ تو اس ملائے گی وہ کالے والے کے نا ختم لگا پا عام لس پان ڈیر گھٹا سرات کاروبار تقریباً نیمی نسے وا کم شو
بل برکر ہے سر موجود دے دے بازار کے مزدوری کئی کار کئی دے دکاندار سرا پل پی جنگلو را سرا کا او دارا تو ہے کہ نا چھ دا منی بجٹ اڑان دے کرے شو نو تاسو وہی مزدور کار طبقے تا چھ دے وزیر اعظم دا ہم وہی چھ مزدور کار طبقے تا منگا زیادہ ریلیف پر کو ترخوا دار تر دے ور کرے نو سو ہے باقی بل پل پی جنگلو
بسم اللہ الرحمن الرحیم ز ارپان اللہ خبر کو ما دل ترا کوئی پ دکان کے کار کو منگا مخ کے تروڑا وڑا غستل زدل تا 600 روپے باندې مزدور ما او اس زدا 200 روپے اڑا لما اگر 200 روپے اڑ ز کالما چ دل تما سرا پاکی نور پیسے نہ بچت کی گی اگر خوراکس کا تے غم ډیر په مشکلات سر روان دي زمنګا زکه چې ما شومان نه نه په هزار سره کپڑے دا خو پکې سر نه شو غسته زکه منګ ما جمعه په ورځ چرته چھوٹی وکړه دمه بشو اگر چھوٹی مور پس من ختمه کړه
حکومت وجه په ټوله دنیا کې گرانی دا کووډ دی او دا غي د وجه نه دا مسلې دي د تیر حکومتونو د غلط پالیسیان د وجه نه
بالکل جی کبه بار ملکی خو اغي عوام ل خپل عوام ل سر لی پر کړي هسپتالونه فری دي تعلیمونه فری دي دا سدا اغاز په پیسو د دې په پیسو کې ډېر لوی فرق دی
ورنه دا بل مرګره موږ سره ولاړ دی دا پښتنه کو چې را په دې ملک کې د مینی بجټ نورستا سمره ګرانی راغله دا عام کس جون سمره اغیزمند دی حکومت یو غړخته وي چې مینی بجټ په عام خلکو به هیڅ اثر نه پله به جنګلو را سره کو سو وای چې تاسو د ورځې سيزونه کمالي په هیڅ نه اثر پریوته
رما نوم نصیر دی او شادرې من ګورې سره تعلق لرم د مینی بجټ نه بچ لري نو غوړي وړه سونه چې د روزمره شیا دی ټول زیات ګران شي دي
چونه پرسنټ اسی سيزونه ګران شو خاص کر غوړي چې چيني ځ بنیادی ضرورت
نو بنیادی سيزونه چې د غټي زیات ګران شو ځکه چې بیګه پيوش پکې غوړي تقریبا 200 روپۍ ټیم ګران شو وړه چې د ماغم 150 روپۍ اغم ګران شو چھ چھ دے رغم نہ ناسو نہ یول سو روپو تلا اڑل نو آشیا سن کم چھ روزبانہ مین شیزو نہ اگر ٹول گران شی ددی دا وچھ دا بالکل غلط دا چھ پدی مل کی مہنگائی او دا نش دے
تو بل ورگر ہے مسر ولار دے دکاندار دے کنسٹرکشن کار کئی یعنی اگر شیزو نہ خرسائی چھ خلق آبادی بھی گئی دل پختنہ کو چھ رسخ سیمنٹ رنگونا نور شیزو نہ سونا گران شپل پی جنگلو گا ادمینی بجٹ سر دے وچھ ولس پیس دا نور ٹیکس ولا گے دو نو کارونه څنګه دی او سيزونه سونه خرڅي ګرای سره پدې ساسر پریوته ده کله ټیک ته شو کتري لوی په عام سړي سره سر دشتا
زمان عمرې مولا دې دی وت کیو سيدونکه او حکومت چې دا کوم خبره کوي چې مهنګای نه دراغلی نو مهنګای انتهایی سیوا راغلی ده د دې سره په بازار هم ډیر اثر شوی دی چونکی او شی په فصل لوبونو هغه په 2500 شو چې په 2500 نو هغه په 2500 شو لکه هر شی ګران شو بل سکھ انتہائی دا بلند ترین گران ریٹ تھے 8,500 روپے پورے من نے سیمنٹ پر 700 روپے دی جسے دار نور ہارڈویئر ایٹم کارونا تقریباً پذے اسٹاف شل کم چی روان کارونا دی آغدی اور نور مزید سو دا آبادی دا کھولو گنجائش تا خلقو سر ختم شو قوت اصل کی قوت خرید ختم شو دا خلقو ردی ہو جنا لکوس تا مونگ پا مارکٹ ہم دیر غٹ اثر پیو اصل
ہاں قدر من دو ریدون کو دی وقت کی راغلیو دا یو میڈیکل سٹور یعنی کم دوائن چی بنیادی خرسائی داغی مالی خوالا انا پختنا کہو چی یو طرف تا دا حکومت چارواکی وای چی مینی بجٹ سرا پا عام سڑی سر ندے پرے ہوتا خو تاسو واو ریدلوم چی بازی خلق وای چی دوائن گرانی شی خود دی چی دینو دوائن سرا کار دے دون پختنا کہو چی دوائن سمر گرانی شی تاسو رزر خبال پی جنگلو گئی
زمان نم لیا قطع لی دے او دا دی میڈیکل سٹور اونر یا ما او دی منگوار خار کی میڈیکل سٹور چلو ما نو حالت دا سیدی چی ورال سو کوئی شتے گرانی سو کوئی نشتا نو زن خو با دی خپل فیلڈ خب ہوئی گا ما زن خو ایم پا میاش که دو پیره دا دوائی نگرانی پا خدا یقین وگا چی منگ پوزی لرا وستو چی یو پیره پا یو آفتا که سودا راوڑو چی بلی پیره لارڈر ورکو نو دا جی با پا کیگ دو نو دا غا لیٹر سیچویشن دا جی تیر شوی آفتا که چی کم مادر ما ورکڑا و کم دوائی نی ما را وڑی بی آغا پا یو ریٹ وی اس میں نوی راوڑی آغی ڈبل شوی دی
میرا بانی را دل دا دوائی ورکا قدر بند دوری دون کو سواد خلق دا وی چیرا مینی بجٹ چی پا دیال لسم جنوری بانی حکومت اوڑا دکڑے دے بایی که چیدنو خلقو تا ریلیپ یا آغوی تا آسانتی آگری ندی ملوشی بل خواه حکومت چارواکی دا وی چیرا دغه بجټ سره چې په عام ولس باندې براه راست اثر نه دی پریوته او حکومتي چارواکي بیا بیا دا وایي چې په ټوله دنیا کې ګرانی دا کووډ دی کورونا دا او د تیر حکومتونو غلط پالیسۍ د وژنې او پاکستان کې ګرانی راغلی ده. د زه خپل کوربه نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړې ده. الله پامان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ری د خبرونې نیمای تر رسیدلی یو او لسمه پجی سوي دي ته خبرونو لنډیز دراورو. د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په درويشتمه نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچي کې د خبرګونډو پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې د اسلام آباد سړکونه یوازې د پریډ کوونکو حق نه دی. پاکستان ویلي چې د هیواد د امنیت سلاحکار د افغانستان سفر د تجارتي سهولتونو او ولسي څانګې د ملاتړ په برخه کې اساسي لاسته راوړنې لرلي دي. مویر یوسف له پلاوي سره د جنوري پر 9 نیټه په دوه ورځني سفر کابل ته تللی او هلته د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د طالبانو بارني چار سرپرست وزیر امیر خان متکی په ګډون د طالبانو د حکومت له نورو وزیرانو سره لیدلی ول. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پادری ویلیم سراج د وژنې د پیښې نوټس اخیستې دي. پولیس وایي چې ویلیم سراج او دغه ملګری پرون له رنګ روډ سره نږدې په ګاډي کې روان ول چې نامعلوم وسایل ورباندې ډز وکړي. په پیښه کې ویلیم سراج ووژل شو او ملګری زخمي شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته سوی ساختماني انجینیر او قراردادي مارک فیشرستي خوشی کړي. په بد حال کې ده چې له کابل د تشوسي مارک فیشرست ته شونې وکاله پر سوی فکر کوي چې هغه د شاید طالبان سره د تړون لري حقانی شبکې په ولکه کې وي. چین له افغانستان سره د 1500 ټنه خوراکي مواد مرسته کړې ده. په کابل کې د چین سفیر وانګ پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د چین د مرسته یک شنبه له شینجیانګ په ریل ګاډي کې بار افغانستان په لور رهي شو. هغه زیاته کړې چې په دې 1500 ټنه مرستو کې غنم، بوره، کوډي او د کچالو د پروسس کولو ماشینونه هم شامل دي. تاسو مشال ریډوري او سمونیز خبرونو روشانه مستقبل او سازونو او زنجیرونو ترازو. پر روشانه مستقبل خورن کې به دا ونی واوري چې په جرمني کې د وظیفې او سکالرشپ څخه بغیر د اعلی زده کړو وړیا موکې څنګه ترلاسه کیدای شي. دراز زړه کوم مکمل کولو نه پس به د غیوات کې د کار روزګار موکې څنګه ترلاسه کولای شي. دا خبرونه هر ونی تاسو لپاره منور شه جوړوي راځي سي ورته ورسو.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونه تاسو ته د تعلیم، بیلابیلو هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات ترکو. د اعلی تعلیم په برخه کې مونږ واځي په پاکستان او افغانستان کې د داخلو په حق له خبرو، بلکې په پرمختللي نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د زده کړو د مواقعو په اړه هم وخت په وخت تاسو سره تفصيلات شریکوو. په روخانه مستقبل کې دا ونه په جرمنی کې د اعلی تعلیم او کار روزګار په حق له معلومات ترلاسه کولای شي. په دې حق له مو په جرمنی کې د بیلابیلو مشينریو او برقی آلاتو جوړونکو کمپنۍ سیمنس کې کار کوونکي یو پښتون ځوان سره خبرې کړې دي.
زما نوم سلمان دی. زه پاکستان کې د ډیسټریکټ صابه نه تعلق لرم او نن سبا په جرمنی کې په سیمنس انرژي کې جاب کوم. تقریبا 9 کال مې کیږي چې جرمنی کې ټایم تیر کا او دلته مې خپل سبق ویلې دی د ډانس آرټ مونستینا تقریبا 2015 کې. نو تقریبا شپکالې مې کیږي چې جاب کوم دلته جرمنی کې.
سلمان خان وايي په کم عمر کې د زده کړو لپاره د کور نه بهر وتلې او د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی لخوا جوړ شوی یو پوهنتون څخه د انجینرۍ یا بی ایس ډیگری کړې ده.
ما خپل چې کوم بیسلرز دی هغه ما د ډاکا نه کړی دی بنگلاديش نه. دلته د اسلامیک یونیورسيټي د اسلامیک یونیورسيټي اف ټیکنالوژي دا چې څنګه د او آی سی چکم دی دی او سزینو کی دی شریعہ یونیورسٹی ائی جوړ کړی دی په انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی چې اسلام آباد کې کومه ده زونګا دی دا اسلامک یونیورسٹی ته هم وایسی جوړ کړی او بیا دا هند او خپل پاکستان ته د کشانتی دی ټیکنیکل یونیورسٹی چې کومه ده نو دا په ډاکا کې ده نو ما پېسلرز التنا سبق ویلې دی او دولسمه پورې ما کریډ کالج نه سبق ویلې دی په وزیرستان کې
په عامه توګه داسې فکر کیږي چې په بنگلاديش کې بعد بهرنیو زده کوونکو لپاره د اعلی زده کړو مواقع نه وي او همدا وجه ده چې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللو پښتنو ځوانانو شمیر د نشت برابر دی له نوموړي مو پوښتلی چې د اعلی زده کړو لپاره یې دغه هیواد ته څنګه پام وګرځېده
مام په یو پیرا په اخبار کې د دې باره کې یو آرټیکل راغلی او الته یو سټوډنټ وو هغه دې باره کې لیکلی و چې را دلته یونیورسټي ته د دې باره کې هغه ټایم زما په خیال سره لسم یو لسم کې هم زه ولا دو لسم مې نو پوره کړی پاکستان ته خبر را ده چې پاکستان انجینیرینګ کونسل لې هغه سره هم دا رجسٹرډ ده نو هغه ډیگری په پاکستان کې هم چې کوم ګورنمنت جابز دي نو هغه د پاره مطلب الیجیبل خلک بیا دو لسم نه پس مې الته اپلای وکړه او الته هاف کونټ سکالرشپ ورته ملایويږي او الته چې کوم ډیگری ونو هغه bachelor's in electrical and electronic engineering degree da salwaro kalo kelta taso pake so fees power ke kho taso ta byada oic de taraf ta three time adode hostel lodging hospital da tole fees chekam di da dagi de taraf milavi gi to aram yash taso ta $500 be pocket allowance mar kao no che khurak pura kar sa scholarship ke cover ke dal no pai bande bakha guzara ke da aw sirf che taso kali tatlal gwan no khpal ticket pump pak pala gasto
da خیبر پختونخوا سوابی ضلع سلمان خان وای په بنگلاديش کې د میډیکل او انجینیرینګ پاکستانی زده کوونکو لپاره وظیفه هم شته چې ځوانان یې د انټرنیټ لاره معلومات ترلاسه کولی شي په بنگلاديش کې د انجینیرینګ کولو نه پاس جرمنی ته څنګه راغی نو موړې په دې پختنه وای
انجینئرنگ چې چا سبق ویلې دي نو هغه په ذهن کې جرمنی او انجینئرنگ دا په ټوله دنیا کې منل لیکي نو په هغه لحاظ سره زما ذهن کې جرمنی الریډي جوړو او بیا الیکټریکل پاور انجینئرنگ زما فیلډ دی نو هغه سره دلته جرمنی کې یونیورسيټي دا ټیکنیشن یونیورسيټي جرمنی ډارمشټاټ ورته دی ډارمشټاټ یونیورسيټي اف ټیکنالوژي ان ریزن مې دی نو الته مې اپلیکیشن لیګل او هغه کې ماته ایڈمیشن ملاو شو دلته به تاسو ته دا منشن کوم چې جرمنی کې چاته سکالرشپ ای او کني دلته سبق د ټولو لپاره مفت دی تاسو نه یونیورسيټي فیس نه اخلي ټیوشن فیس ورکوي یونیورسيټي لا دا نشته دی ریګارډلس کې تاسو په جرمن کې سبق وایې او کو په انګلیش کې سبق وایې
سلمان خان اول چې مخکې به په جرمنی کې زیاتره زده کړې په جرمن ژبه وي خو اوس پکې په انګریزي ژبه هم د اعلی تعلیم ډېر موقع شته بلکې په دې هیواد کې د نور یورپ په نسبت د کار روزګار موقع هم زیات دي له نوموړي مو پوښتلي کوم ځوانانو ته چې د پاکستان یا جرمن حکومت لخوا سکالرشپ یا وظیفه نوي ورکړل شوی هغه په جرمنی کې د اعلی زده کړو لپاره څنګه داخله اخیستي شي
اغه یونیورسيټيانه سغټه غټه یونیورسيټيانه چې کوم دي کنه چې نو دي خپل اډمیشن خپل باندې چلی د دې مطلب دا دی چې تاسو به د اپلیکیشن ډایرکټ دی ته لیږي چې تاسو اپلیکیشن دلته راشي نو لګ لګ ټایم پاس چې کوم دي دلته پروفیسوران چې کوم اډمیشن کمیټي اكيني او پاره یو اډمیشن باندې اغي ډیسیژن اخلي او اغه کې سي یونیورسيټيانه اوس دا شي وي چې ای وی چې رمون به ټیسټ هم خلو ځکه دغه وجه دا ده چې اپلیکنټس ډیر زیات شي وي دي د ټوله دنیا نه ډیر زیات اپلیکیشنز ورته راځي نو پکه سو انټرنس ټیسټ خونته اوس خو دې ټولو کورسز د پاره نه مې بي پروفیسور په تاسو نه انټرویو واخلي فون باندې هغه نه بعد تاسو ته هغه اډمیشن لیټر رولېږي او په هغه اډمیشن لیټر باندې تاسو ویزه ته اپلای کولی شئ
سلمان خان وایي چې په جرمنی کې د اعلی زده کړو لپاره په داخلو کې هغه ځوانان بریالي کیږي چې په بي اس کې یې ښه نتیجې راغلي وي او ورسره یې کتحقیقي کار کړی وي نو نور هم خوي نو موړې د خپل زده کړو مکمل کولو نه پاس د محل په جرمنی کې کار کوي
جرمنی کې کتا سو باندې غي فری سبق کوي نو غي وړي چې تاسو دلته پاتې هم شي دا غي نه بعد نو تاسو ته به چې څوک دلته ډیګری مکمل کړي نو غي ته د دوو کالو یو جاب سرچ ویزا ورتوي هغه ملاو شي هغه باندې تاسو سره ورک پرمټ وي نو تاسو په هر قسمه جاب کولی شي ک مطلب تاسو تخپل فیلډ سره ریلیټډ جاب نیم ملاو شي تاسو په هر څه کولی شي باندې سره ریسټریکشنز نه دا یو خبره مطلب او که کسان د خپل ځان ساتل غواړي او هغه فیلډ کې ورته لجاب نه ملاو نو خلک نور څه کاروم کولی شي. جابز دلته د دغه نه بعد سبق ویلو نه بعد خو زبردست ډیر زیات دي. ما خپل دلته لس کاله تیر کړل او زه پکې ډیر کم خلک پیژنم چې هغه د دې د وجه دلته نه واپس لاړل چې هیڅ جواب نه ملاویږي.
دا وو سلمان خان چې په جرمنی کې د اعلی تعلیم وروسته په یو نړیواله کمپنۍ کې نوکری کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په جرمنی کې د اعلی زده کړو او کار روزګار په هکله معلومات درکو. په دې خبرونه کې به واوري چې په دغه هیواد کې د وظیفې یا سکالرشپ نه بغیر د اعلی تعلیم لپاره داخله څنګه ترلاسه کیږي. دا مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
په جرمنی کې مو په اعلی تعلیم اخته یوې پښتنې سره هم خبرې کړې. هغه راته د ځان په حق له وویل
زمانوم نمبر روف دی زدا مردان نه تعلق لرم. ما خپل اس اس سی ال ته جنا کالج نه کړی و. بیا هغه نه بعد بیا ما یونیورسيټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي چې کوم په خبر کې مین کمپس دی عین ما بچلرز کو الکتریکل انجینرینګ کې. هغه نه پس بیا ما نست نا اسلام آباد کې چې کوم مین کمپس دی عین ما ماسترز کو بایو میډیکل انجینرینګ کې. او اوس چې زه جرمنی کې یم او ما دلته دوه میاشتې شي دي چې ما خپل پی ایچ ڈی start kara dalta university nom de sama Frederick Alexander University aur sam chikam lab ke zakar kom aage tawe likhi ki machine learning and data analytics lab.
Namra Rauf wai che po PhD ki ye engineering aur medical yani tab rayo zai kli نوموړی ویل چې په جدید دور کې د انساني ژوند د ژغورنې او خکولو لپاره ډاکټران او انجینران څنګه په څنګه کار کوي چې ورته بایو میډیکل انجینرینګ ویل کیږي.
د بایو میډیکل انجینرینګ کې څه دي کې مختلف فیلډز فردر دي د کې پروستټکس چې ست مصنوعي اعضا ورته ویل کیږي هغه سبق پکې راځي. فردر دي کې ماشين لرننګ یا ارتفیشل انټيليجنس چې نن سبا ټول دنیا ډېر په بل اړه ده دا پدې کې راځي. او د سری ریلیټډ دا چې کوم تاسو ګوره دا هسپتالونو کې ډاکټران چې کوم ماشينونه استعمالي نو ډاکټر کار خدای چې معاینه وکي او تاسو ته ټریټمنټ درکې تاسو وی چې دا علاج دی دا ګولې دی دا علاج تاسو پکوي خو هغه چې کوم ترو باندې هغه بیماری ډایګنوز کی نو هغه ټول ماشينونه چې هغه خو انجینران هغه جوړي نو د بایو میډیکل انجینرینګ کې تاسو سره سی ټی سکینز ایم آر آی ماشينونه ایکس ری ماشينز دا ټول هرڅه د کې د ناراضي.
نمرار اوفوای دا په خپل پی ایچ ڈی پروګرام کې په ډیجیټل ټوین کار کوي چې پکې د کمپیوټر په ذریعہ د یو تن د خپل تصویرونو اخیستل کیږي او په کمپیوټر کې د هغه یو کاپی یعنی نقل جوړیږي چې بیا یې په هر ډول حالاتو کې د هغه د رد عمل جاج اخیستل کیدی شي. دا چې د دې به انساني ژوند ته څه ګټه راسي نو موړی ویل
مستقبل کې به د یو انسان تک کم مرز کیږي دا هغه د لپاره د ډیجیټل ټوین کار ډیر ضروری دی. جیسے کې زونګه عام ډیر زیات مشرانو کې آرترایټس مسله ده صرف مشرانو نه بلکې اوس 40 50 پلس کې مراشي د جوړونو دا سکم مرز دی آرترایټس چې کم کې بیکس ګرځیدل ورته ډیر زیات ګران شي او دا هغه بیا علاج ستای چې یا اپریشن وکي یا بیا هغه بیا کومه سکسس ریټ نه نو هغه د ډیجیټل ټوین چې تاسو لري نو تاسو ته په ټول کې چې ښه د کستا څومره پرسن د دې چانس دی چې د تبه فیوچر په مستقبل کې آرترایټس کیږي یا به ورته بل پارکنسنز کیږي نو دې دې چې ټوین کې بتا دي چې یو خو دویمه فائدہ دې دا ده چې کله یو کست چې اوس اکسیډنټ وغیرہ ورته شي او دا ری پټې یا دا ډوکی دې کې ورته په کې سمسلي نو هغه تبه کم یو علاج دی د لپاره اخدی اک ٹائم کے ڈاکٹر دا ڈیسائیڈ کولو کے بای تا آسانی دوے مخبر ادا چے دی کس پر سمرا ٹائم وقت پہ لگی چے دا واپس روخ شی.
نمرا روف پختنو جنکو او میندو پلرونو تا سپیغام لری
ټولو نه پہله خو چې کوم مشران اوري زما نو ایت خو تاسو په خپل ماشومان باندې باورې نو خو هغه امریکای ته ځي جرمنی ته ځي چرته راځي نو هغه غم مکوي چې دی برانه ده دی به ازادي به ورته ملو شي دی به غلط استعمال کوي چې زه خپل خبره کوم نو چې څنګه وزال ته په پاکستان کې په خبر کې وم او خو په اسلام آباد کې وم څنګه وزي یونیورسيټ ته تلم راتلم اوم تک شانتي بالکل د کور په شانتي دلته جرمنی کې ته ما ته هیڅ قسم سم مسله را نه خلې دلته د دې خلک ډیر یونیورسيټ کې ډیر مهمان نواز دي او دوی ما خبره ده چې خو تاسو څوک سکاف چی بورکا چی نو داسې نه ده چې تاسو دلته دې سره کار نشي کولی بالکل تاسو خپل کلچرل چې کوم ویلیوز دي هغه سره سره تاسو دلته هر څه کولی شئ چې کوم څه تاسو کول غواړئ چې کوم جینا کې راځي نو دلته کافی ډېر ښه ردي یونیورسيټیانه او سبق ماحول دی دي آنلاین دلته کافی زیات سکالرشپس دي چې هغه په نت باندې کتی شي دلته انټرنشپس اویلیبل دي
تاسو د نیمرا روف خبرې واورېدې نو موړې دا مهال په جرمني کې د بایو میډیکل انجینرینګ په یو څانګه کې پی ایچ ډی کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنه لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
اوریدونکو تاسو روشانه مستقبلونه خبرونه واوریدا چې منور شاه وړاندې کړه اوس یو بل خبرونه سازونه زنجیرونه لرو چې شاهین بونیری جوړ کړی دا خبرونه تاسو مخکې اوریدلې ده یو ځلی بیا دراوړو
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بونیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځنګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوې دي سړنکار نقیب لون وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشری حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو پر چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی نوموړی وایي چې د موسیقۍ نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي
موږ د سټونې چې کوم ورته وایي لاغه ټیم نه بیا د ابل ټیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شی باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور ورته وایي یا جامه یا علاقایي اتړونو یا په دې شانو باندې پابندې لګولې ده بنیادی طور پر دا پابندې دومره نه وه قانون به هلته رامخته کېدی چې کله به انسان ته له بل انسان ضرر رپورته کېدی نه نو بیا په دې لړ کې بیا په 1908 کال وشت دی نه چې کله انټرنیشنل هیومن رایټس چارټر هغه شو اپلای شو نه هغه کې د دې شی فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اخولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکار کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شو وي نو ته په شون چې کله مونږ وایو دا څنګه شپږ شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په کده یو اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو د مختلفو هغه باندې کار کوي نو دا شی له پامندې نه راخلاص کړه په لته په هغه زمانه کې د رشیا چې کوم وی سویت یونین هلته دا پامندې نه وی د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابندي ده او دوه مثال چې د مصر دی هغه افغانستان دی دا چې راست موږ د پاکستان آئین تراسو نه پاکستان آئین په 1973 کې کوم آئین جوړ وی په دې کې هم ازادي ده هر سړي ده بلکې د کوم کلچر دی د کوم لینګویج دی د پروموټ کولو ازادي ده.
نقیب لونډ وایي چې هندوستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندلی دی خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د ژبو او موسیقۍ ته وده نه ده ورکړل شوې او هم دغه وجه ده چې ژبه او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن هنر او بیان د ازادۍ حقونه مني خو په مینس کې ځینې داسې خلک او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقونه د خپلو لاندې کول غواړي.
سندره چې کوم زمونږ سره ده سندره د کلچر او د هغه جرړه ده دې بغیر ستا کلچر مکملېدلای نه شي او دې بغیر چې د کلچر هغه کول نه شي. د هندوستان مثال پروت دی هندوستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې ځان په خپل کلچر کې چنتل دي د بالیوډ په ذریعہ څنګه کلچر دی خو د دې ازادي موږ ته ملاو ده خو چې کله ازادي ملاو شي نو بیا به تاسو د سیاسياتو یو عام سټوډنټ هم تاسو ته دې خبره صدر خلاص چې په دې کور باندې پوي چې کله سیاست یو شی ازادي ورکړي دې مطلب دا دی چې دا شاید انساني نقصان یا د انساني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ. اوس کې ریاست ازادي ورکړې ده او یو بل فرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخه هغه کوي نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر بیا 1973 چې پاکستاني کانسټیټیوشن دی د دې دواړو خلاف ورزي وشو ځکه چې هغه کې څه پالي کول چې د ریاست او د عوام په ذریعہ کې به په منځ کې بل سره نه د نیولو او پابندۍ لګولو د توګه اختیار چې کوم دی د عوام سره دی توري د عوام جوړ چې کوم حکومت دی دې سره دی یو مله فضلا راځي او بل راځي او بل څوک راځي هغه ته وایي چې به داسې نه کوي زمانه دي خو چې ستانه دي خو نو دا دي چې زما د ازادي په مخ کې راځي چې زما د ازادي په مخ کې راځي نو ته از ما چې کوم بنیادی انساني اصل دي دا خو مخ کې راځي.
سرنکار نقیب لون زیاتوی چې د هنر او موسیقي د ود لپاره یو منظمه پالیسی په کار ده ځکه چې هم د دغه لارې مونږ د سولې او ټولنیز ژوند خوشاله تا ورستنې دي شو. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ود لپاره یو اداره هم پرانستې ده خو نقیب لون وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګ ورکړل شي او دغه تل داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکه کار وکړل شي.
د څو کال مخکې د تیر ګورنمنت کې خیبر پښتونخوا ګورنمنت د لپاره یو 10,000 روپۍ اعلان هم وکړل نو تر څو پورې ورسېدل دا د څو خلکو هغه وتول نو میډیا هغه خلک راپورته کړي دي چې کوم لوی خلک وو لکه فات سندرغاړي چې هغه مخه پاره کې پراته وو 2008 تر 2018 پورې شپاره سندرغاړي او ډانسرې په پشاور کې په خیبر پښتونخوا کې تل شوي دي. نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس کوم دی یا کوم ځا ثانیا کو کوله هغه دي هغه هم بس یو خاص لیک روان دی یو خاص ستار غواړي د پنجاب حکومت کې چې بیا هم وایي چې پنجاب حکومت څنګه کار کوي پښتونخوا حکومت هم څنګه گزاره کوي تیر کال انتقال څلور کروڑ روپۍ ورکې نه نو دا چې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړی دی نه هغه کار د دې نیول نه دي چې یاره موږ دې ته دا وایي خو د تیر کال مثال درته په پشاور کې سپورت ګالا و نه نو دوی له کراچین علی عظمت راغوښتي دي خل علی عظمت یو مثلا څنګه ستا کو پیاو سره په پیښور کې پر صدر کې لکه یو سړي پر کرم خان دغه د پښتو نور سندرغاړي په ارمي ارمي پلټونی چې کوم دی نه په دې کې پراته و چې یو څو کې نور وغوښتي نه.
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په پیښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلې ځلې اغیزمنې کېدی شي او بې کور شوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقیني سره مخ کېدی شي. هغه زیاتوي چې باید ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې تنظیم وکړي چې دوی پکې خپل هنري سفر لا دوام ورکولي شي.
اول خبر خدا دې چې افغانستان حکومت څه کوم ویل نه افغانستان حکومت کې پکې دا هغه وي د کلچر کوم وزارت ته لغه ځب د استاد هغه راتلې یا کوم ادارې کار کولای ریسرچ شي که تاسو ولیدلی چې افغانستان د کابل هغه د میوزیک اخري اداره شکل طالبانو بند کنه نو یو خو فنکار به کور شوی فنکار د سترګ هغه سونه بل به په پردي وطن کې بل وطن ته ځي یا ته بنه د یو سر روزګار څنګه تشته او په یاره کې کوم ماجرات کې بده بیا ژوند کوي په دې کې به یو څه کسان خو بیرته په پیښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي نمی پرسنټ چې کوم پنکار دی د افغانستان کا دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې دنن بیا کراوت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي هلته فلاله خو زه د مرکزي یو مستقبل نه وینم چې را روان څه وخت کې وشي فلاله په افغانستان کې هلته چې کوم پنکار دی هغه ګوټ شو دا هغه خطې ماتې کړې دي چې په کوم وزرو به دغه د تک کولی هنر د وزیر چې کومې دي هغه وزیر ور ماتې کړې دي او د دې بعد چې کوم دا کوم چې راوتلي دي د واده پوری نو دا زما نه دی خیال چې دلته دا مارکیټ دومره زر قبول شي
اوریدونکو د آواز منګا د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکه د الله پامان
ببل ہاوی پ جہاں خدا سینا کلی ببل ہاوی پ جہاں خدا سینا زہم ڈیر سینو مارما خدا سینا خدا سینا
مشال ریڈیو دا